دا مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 8:30 بجې دي. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي، زه په امیر ساحل درته ښه راغلاست وایم. په خبرونه کې د ځینو رپورټونو تر څنګ ستاسو د سیمې خبرونه له تاسو اورو او سندرې هم در خبرو، خو تر هر څه مخکې د دې مهال د سیمې او نړۍ خبرونه. د پاکستان د سرحدینو او ریاستی چارو وزیر وایي پوز د قبایلی سیمو په خیبر پښتونخوا تر ورګړولو مخکې هلته د بیا رغونې او پرمختیایي چارې بشپړول غواړي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي د احتساب په نوم پر د بې بنسټه تورونه پورې شوي چې ولس یې نه مني، او امریکایي حکومت پر روسیې د بندیزونو د سرغړونو په تور د تیلو او ګیس یو لوی شرکت جرمانه کړی دی. د پاکستان د ریاستی او سرحدي چارو سفران وزیر ویلي پوز غواړي چې قبایلی سیمې د خیبر پښتونخوا تر ورګړولو مخکې په قامي بهیر کې شامل شي. عبدالقادر بلوچ تیر مازیګر د سېنات غونډې ته په وینا کې ویل پوز په پښتونخوا د قبایلی سیمو تر ورګړولو مخکې هلته د بیا رغونې او پرمختیايي چارو د بشپړولو ټینګار کوي. د دې په خبرګون د پیپلز ګوند سېنټر فرحت الله بابر ویل د پوز عامه اړیکو دفتر آی اس پی آر بیانونه د قادر بلوچ له څرګندونو سره په تضاد کې دي، ځکه چې پوز ویلي په قبایلو کې اصلاحات غواړي. د دې په جواب کې د سفران وزیر ویل پوز د اصلاحاتو خلاف نه دی، بلکې غواړي چې قبایلی سیمې لومړی د قامي بهیر برخه شي. نوموړي زیاته کړه چې هڅه کوي چې د رواج په نوم د قانون مسوده د قامي اسمبلی له سفران کمیټې منظوره کړي او د روانې میاشت تر پای مخکې یې سېنټ ته وړاندې کړي. د پاکستان پوز د بلوڅ د تازه څرګندونو په اړه لڅ نه دی ویلي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف بې له ثبوته پرده او کورنۍ د درغلۍ بې بنسټه تورونه وبخښي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي بې له ثبوته پرده او کورنۍ د درغلۍ بې بنسټه تورونه پورې شوي دي. نوموړي تېره ورځ په بردیر کې د لواري سورنګ د پرانیستې پر وخت په وینا کې وویل په پاکستان کې به هیڅوک دا ډول احتساب ونه مني لکه دا وایي چې کیږي. دوائی زگر پلٹنی زیڈا دے تحریک انصاف اور ٹولو سیاست والا تو ویل غوارم چستاس دے احتساب پا پاکستان کی ہیچ سوک ونا منی. دے احتساب احتساب نارے وحی او نواز شریف تا پتا نشتا چی دے چشی احتساب غواری زدانشم زغملے چی پرما دے داسی تومتونا و بے بنسٹا تورونا پوریشی. نواز شریف دا څرګندونې پر داسې وخت کړې دي چې په سپریم کورټ کې د پاناما اسنادو د مقدمې اورېدنه روانه ده، او د جولای پر 10مې ګډې پلټنیزې ډلې په خپل رپورټ کې د نوموړي او د کورنۍ شتمنۍ تر پوښتنې لاندې راوستې. تر دې رپورټ وروسته تحریک انصاف او ځینو نورو ګوندونو له نواز شریفه د استعفا غوښتنه کړې، خو نوموړي تېره ورځ په خپله وینا کې زیاته کړه چې ځینې ګوندونه هر سهار ورڅخه د استعفا ورکولو سوال کوي، خو دی د ولس په ووټونو ټاکل شوی نو خپله قانوني دنده پوره کوي. پاکستان ویلي د ټولو وسلوالو پر ضد کوټلي اقدامات کوي او د ترهګرۍ ختمولو ته ژمن دی. دا خبره د بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس ذکریا تېر ماسپښین په اسلام آباد کې تر هغې وروسته خبریالانو ته کړې چې د چهارشنبې یا شروع پر ماښام د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د نړیوالې ترهګرۍ په اړه خپل رپورټ خپور کړ. په رپورټ کې راغلي چې پاکستان تېر کال د هغو وسلوالو ډلو ضد اقدامات کړی چې هغه هیواد یې په نښه کاوه. ذکریا د یوې پوښتنې په ځواب کې ویل د ترهګرۍ پر ضد د اسلام آباد بریاوې نړیوالې ټولنې هم منلې دي.
I have responded to similar question.
مخکې هم ما د داسې سوالونو جواب بیا بیا ورکړی دی. مونږ دې ته ژمن یو چې ترهګري په مکمله توګه له خپلې خاورې ختموو. مونږ دې لړکې ډېر کوټلي ګامونه پورته کړي دي او زموږ هڅې ته بریا سره مخ شوي هم دي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په کلنی رپورټ کې راغلی چې پاکستان د حقانی شبکې او افغان طالبانو پر ضد اقدامات نه دي کړي، او تیر کال هم لشکر طیبه او جیش محمد ډلو په هغه هیواد کې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړی و. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. افغان حکومت وایي د سیمې او نړۍ هیوادونه دي پر پاکستان فشار راوړي چې پر خپله خاوره د وسلوالو پټنځایونه په نښه کړي. د خبره د بهرنیو چارو وزارت ویاند شکیب مستغنی تېره ورځ تر هغې وروسته مشال راډیو ته وکړه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ترهګرۍ په اړه په خپل کلنی رپورټ کې ویلي چې لا هم یو شمېر وسلوالې ډلې په پاکستان کې پټنځایونه لري. په رپورټ کې راغلي چې تېر کال په افغانستان کې شوې حملې حقانی وسلوالې شبکې له پاکستانه پلان کړې وې، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند نفیس ذکر پرون خبریالانو ته ویل د عملیاتو له کبله د حقانی شبکې وسلوال اوس په افغانستان کې فعالیت کوي. د امریکا د مالیه وزارت په 2014 زیږیز کال کې پر روسیې د امریکایي بندیزونو سرغړونې په تور د تیلو او ګیس پر نړیوالې کمپنۍ اکسون موبل د 2 میلیونو ډالرو جرمانه لګولې ده. د خزانه یا مالی وزارت تیر مازیګر د جرمانې لالوړو پر وخت وویل دا سرغړونه د 2014 زیږیز کال په می میاشت کې تر هغې څو اونۍ وروسته شوې چې پخوانی امریکایي ولسمشر باراک اوباما د اوکراین کریمیا سیمې له روسیې سره د الحاق په تور پر مسکو بندیزونه ولګول. په هغو بندیزونو کې د روسیې د تیلو دولتي شرکت روز نفت او مشر یې ایګور سیچن هم شامل ول. د خزانې وزارت په بیان کې ویلي له اکسون موبایل سره تړلو امریکایي شرکتونو له هغه کس سره د خدماتو سودا کړي چې شتمنی او له هغې څخه ګټې تر بندیز لاندې وي. بیان وایي د اکسون موبایل شرکتونو په روسیه کې له ایګور سیچین سره د تیلو او ګیس اړوند پروژو اته قانوني دستاویزات لاسلیک کړي دي. پر اکسون موبایل د $2 میلیون جرمانه علامتي ښکاري. دې کمپنۍ تیر کال د شاوخوا 8 اربه یا میلیارد ډالرو ګټه کړې وه. هغه وخت د اکسون موبایل مشر ریکس ټیلرسن و چې اوس د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دی. دې کمپنۍ د مالی وزارت دا اقدام اساسا غیر عادلانه بللی او د دې د مخنیوي په موخه په امریکایي عدالت کې مقدمه دایر کړې ده. او د یونان په ټاپوګانو او د ایجین په سمندرګي کې په ترکی ساحل کې زوروره زلزله راغلې ده. چارواکي وایي نن سهار وختي په راغلي زلزلې کې ودانیو ته زیان رسیدلی او لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي دي. د یوه ټاپو ښاروال یونانیو رسنیو ته ویلي چې په زلزله کې 2 کسان وژل شوي او یو شمېر ژوبل دي. په زلزله کې د ټاپو بندر ته هم زیان رسیدلی دی. د امریکا د ځمکپوهنې اداره وایي پر ریختر درجې د زلزلې زور 6.2 او مرکز یې له بودروم سیمې څخه 10 کیلومتره لرې او 10 کیلومتره ځمک لاندې و. د ترکیې د مغلا ولایت والی ویلي لومړنۍ ارزونه ښیي چې زلزلې څه لوی ځاني زیان نه دی کړی. د خبرونو پای
سلام پښتونخوا.
د مشال ریډیو لومړنۍ سهرنۍ خبرونه
تاسو مشال رادیو ته غوږ یاست. موږ غږ په منځنۍ څپه 620 کیلو هرتز اوري. د پاکستان د سرحدونو او ریاستي چارو وزیر وایي پوځ غواړي چې قبایلي سیمو په پښتونخوا تر ورګډولو مخکې د هلته د بیا رغونې چارې بشپړې شي. د پاکستان وزیر اعظم وایي د احتساب په نوم پر د بې بنسټه تورونه پورې کېږي چې ولس یې نه مني.
اگر مجھ پہ اس طرح کا کوئی الزام لگاتا ہے تو سب سے پہلے وہ اپنا منہ دھو کر آئے.
پاکستان وایي د ترهګرۍ او وسلوالو پر ضد مبارزې ته ژمن دی.
مخکې هم
ورسره به تاسو د خپلو سیمو خبرونه راکړئ. موږ به سندرې در خبرې کړو. له مشال راډیو سره اوسئ. لومړی موضوع ته ورځو. د پاکستان د سرحدونو او ریاستي چارو وزیر وایي پوځ غواړي چې د قبایلي سیمو په پښتونخوا تر ورګډولو مخکې د هلته د بیا رغونې چارې بشپړې شي، پرمختیايي چارې دې بشپړې شي او تر هغې وروسته دې دا کار وشي. دا خبره د عبدالقادر بلوڅ تیره ورځ د سینټ په غونډه کې کړې ده. محمد عمران له اسلام آباد را سره د ټلیفون په کرښه دی. عمران، کله تفصیل راته راکړي.
مرنه امیر دغه د سینټ غونډه چې پرون کوم شوې ده زیارت پروس په هغه کې په پرفټا اصلاحاتو باندې خبري شوې دي او د ریاستي او سرحدي چارو مرکزی وزیر عبدالقادر بلوچ ویلي چې فوز په کوم پړاو باندې هم د فاټا اصلاحاتو مخالفت نه دی کړی، خو هغوی غواړي چې فاټا ړومبه مرکزی بهیر ته قامي بهیر ته راوړل شي او له هغې وروسته بیا د فاټا اصلاحات عملي شي. په دې باندې چې کوم د سینټ غړی دی د پاکستان پیپلز ګوند سینیټر فرحت الله بابا هغه په نیوکه وکړه. وی ویل چې ایس پی آر له وړاندې ویلي وو چې هغوی فاټا اصلاحات غواړي او د دې مخالفت نه کوي. نو بیا خو د چې کوم مرکزي وزیر دی د هغه او د ایس پی آر د فوج د مطبوعاتي څانګه ده عامو اړیکو څانګه ده، نو په هغې کې خو تضاد راځي. هغه ویل چې نه، فوج چې کوم دی فاټا اصلاحات له هغې وروسته غواړي چې کوم قومي بهیر ته د راتلو کوم پړاو دی نو هغه سر ته ورسي. په دې باندې چې کوم بیا نورې نیوکې هم شوې دي، خاص کر د سینټ چیرمن هغه ویلي چې سینټ باقاعده یو پیغام ورکول غواړي چې جمهوري نظام او آئین چې کوم دی نو هغه به ړومبی وي، نور هر څه به وروسته وي. او که داسې کوم راځي، کوم مشکل راځي په ملک باندې جمهوریت لپاره، نو موږ به یا سینټ په دغې ته ودرېږي.
او دا رضا رباني دا خبره د پاناما اسنادو دغه کوم حالات چې روان دي د دې په تناظر کې کړې.
بالکل کړی دا خو یو خبره بل هم چې فوز لخوا مخکې هم ویل شو چې هغوی غواړي چې فاټا دې په قومي بهیر کې شامل کړی شي. نو په فاټا اصلاحاتو باندې خو تر اوسه پورې کوم هغوی لخوا بیان نه دی راغلی. او بل دا چې په دې باندې خاص کر د عبدالقادر بلوچ په دې بیان باندې چې فاټا اصلاحات فی الحال نه غواړي په دې باندې د ایس پی آر لخوا هم کوم غبرګون تر دې دمه لا نه دی راغلی. خو لوړان دی چې کوم زمونږ د فاټا چې کوم د قبایلی سیمې چې کوم استازي دي هغوی سره خبرې کېږي نو هغوی د هغوی هم دغه وینا چې تر اوسه پورې چونکې فوج هلته موجود دی عملیات کوي د وسلوالو پر ضد باندې نو هغوی کوم ښکارا نه دی راغلی خو وایي دا چې په قومي بهیر کې دی شامل کړی شي. اوس اصل حالات څه دي تر اوسه پورې د غبرګون د ایس پی آر لخوا
او د رواج قانون په باره کې
هم بالکل اویل شوی دی چې د روانې میاشتې پای پورې به یا چې کوم د سیفران کمیټي ده نو هغه به رواج ایکټ منظور کړي او له هغې وروسته بیا پارلمان ته راوړل کېږي چې په هغې بحث وشي او رواج ایکټ قانون چې کوم دی هغه پاس شي.
سمه ده، ډېره زیاته مننه محمد عمران را سره د ټلیفون په کرښه او له اسلام آباد. او دوی ویلي چې د پاکستان د سرحدي او ریاستي چارو وزیر عبدالقادر بلوچ په سینټ کې تیر مازیګر ویلي دي چې پوځ غواړي چې د قبایلي سیمو په پښتونخوا تر ورګډولو مخکې دي هلته د بیا رغونې او د پرمختیایي چارې چې دي هغه بشپړې شي تر هغې وروسته دا بهیر پرمخ یوړل شي.
د مشال رادیو
د جمعې د ورځې
اونیس پروګرامونه
هارون باچا هنري ګړې
په لس نیمو بجو
جمهوریت
په پاو کم دو بجو
د ځوانانو حق
په تمنټه د پاسه دو بجو
پام کوا
په پاو کم سلورو بجو
حجرا
په سلور نیمو بجو.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلی دی نه پوهیږي چې د احتساب په څه روان دی ځکه چې داسې هیڅ ثبوت نشته چې د دې ګواکې درغلي کړې وي. نوموړي تېره ورځ په بردیر کې د لواري سورنګ پرانیستو غونډې ته په وینا کې وویل پر د تورونه پورې کوونکي دي لومړی خپل حساب وکړي او ځان دې پاکړي. شریف د خیبر پښتونخوا پر واکمن تحریک انصاف ګوند انتقاد وکړ چې په خپله واکمنۍ کې هیڅ نه دي کړي. د زیاته کړه چې لواري سورنګ به چترال په ژمي کې هم خلاص وي. رفت انجم معلومات راکوي.
د زیارت پر ورځ د خیبر پښتونخوا بره ویر سیمه کې د لواري ټنل پرانستې د سوري په موقع ولسي غونډې ته د خطاب کولو پر وخت خپل مخالفه ګوند او د خیبر پښتونخوا په صوبایي حکومتي نیوکې وکړې او د تحریک انصاف ګوند په مشر ولې غږ وکړو چې دوی د نوي پاکستان جوړولو دعوی کړې وي خو تر اوسه لا نوي خیبر پښتونخوا هم په نظر ناراضي.
چترال او نورو ځایونو کې چې د ودانۍ کوم کارونه کېږي دا د مسلم لیگ نون حکومت کوي، د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت نه کوي. په حکومت کې راتلونه وړاندې به هر وخت دا ویل چې موږ نوي پاکستان جوړو خو موږ وایو چې نوی پاکستان دی وروسته جوړ کی لومبه خو د نوی خیبر پښتونخوا جوړه کی هغه هم نشي جوړوله هغه هم مرکزی حکومت جوړی.
په ملک کې د روان سیاسي حالاتو د پاناما په اړه د ګډ پلیټنس ډلی یا جی آی ټی او د مخالفو غوندونو په اړه نواز شریف وویل چې نن د هغه د احتساب خبرې کیږي خو پرې هیڅ یو د درغلو داغ نشته. وزیر اعظم نواز شریف وویل چې په 1924 اویایم کې شروع کړی شوی د لواري ټنل منصوبه هغه وخت صرف په کاغذونو کې و. که دا منصوبه په وخت شروع شوی او تر سره شوی وي نو د چترال سیمه به دومره موده شاته نه و پاتې. وزیر اعظم زیاته کړه چې د ټنل جوړېدو او پرانیستلو وروسته به اوس دا سیمه مخ په وړاندې لاړه شي او د دې ځای ولس ته به اسانتیاوې ملاو شي.
چترال به اوس د اسلام آباد په طرز یو ښار جوړو. په چترال او د پاکستان نورو سیمو کې به اوس هیڅ فرق نه ښکاري. دلته به د جنکو لپاره یونیورسټي کالجونه او هسپتالونه جوړولی شي. سیلګرۍ ته به وده ورکړې کېږي. دې سیمه کې به ډیمونه جوړېږي او د بجلی نظام به راوستې شي او دا سیمه به د پاکستان د ټولو پرمختللي سیمه وي.
دا ټنل 8 کیلومتر اوږدوالی لري چې چترال او د ملک نور برخو ترمنځ به رابطه ساتي. په دې منصوبه 3.5 ارب روپے لګښت راغلی دی. په دې ټنل کار په کال 2015 کې شروع کړی شوی و خو په 1300 کلونو کې د دې د جوړولو کار د ځنډ ښکار شوی و. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
پاکستان وایي د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد په اقداماتو کولو بریاوې ترلاسه کړې دي. د بهرنیو چارو وزارت وایي نفیس ذکریا تیر ماسپخیر په اسلام آباد کې اونیزې خبري غونډې ته په وینا کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د هغه راپورټ په اړه رسمي دریځ ورکړ چې پکې راغلي اسلام آباد د حقانی شبکې په ګډون د ځینو نورو ډلو پر ضد سم اقدامات نه دي کړي. د چهارشنبې پر ماښام د نړیوال ترهګرۍ په اړه د امریکایي حکومت په کلني راپورټ کې راغلي چې د حقانی شبکې وسلوال لا هم په پاکستان کې پټن ځایونه لري او لشکر طیبه او جیش محمد د 2018 زیږیز کال پر مهال په هغه هیواد کې فعالیتونو ته دوام ورکړی و. رابعه اکرم خان معلومات راکوي.
د اونیسې خبرې غونډې پر مهال د پاکستان خارجه وزارت ویان نفیس ذکریا وینا وه چې موږ د ټولو وسلوالو پر ضد کاروایی کوو.
مخکې هم ما د داسې سوالونو جواب بیا بیا ورکړی دی. موږ دې ته ژمن یو چې ترهګري په مکمله توګه له خپلې خاورې ختموو. موږ دې لړ کې ډېر کوټلي ګامونه پورته کړي دي او زموږ هڅې ته بریا سره مخ شوي هم دي. د امریکې په شمول د نړۍ یو شمېر ملکونو د پاکستان د هڅو اعتراف کړی دی. دا شان د امریکې په شمول نورو ملکونو پلاو پاکستان ته د راتګ پر مهال د هغه سیمو دورې کړي دي چېرته چې به وسلوالو خپلې هلې ځلې کولې او هغوی دې لړ کې خپل بیانونه هم ورکړي وو.
د امریکې د خارجه وزارت لخوا جاری شوی کلنیس رپورټ کې ویلي شوی وو اسلام آباد افغان طالبانو او د حقانی ډلې طاقت ختمولو لپاره د دوی پر ضد په ښه توګه کاروایی نه ده کړې. دغه رپورټ کې دا هم راغلی وو چې د پاکستان حکومت جیش محمد او د لشکر طیبه په هلو سلو مطبوعاتو کې پابندي نه لګولو نه علاوه د دوی پر ضد په مؤثره توګه کاروایی هم نه ده کړې. هم روانه میاشت د اسلام آباد د دورې پس د کابل د دورې پر مهال د امریکا په سینټ کې د پوځي خدمتونو د کمیټې مشر جان مکین ویلي وو چې پاکستان ته د حقانی شبکې په اړه خبرداري ورکړی دی. د لړکې د سیمه ییز چارو کارپوه طاهر خان وایي چې د امریکا لخوا بیا بیا د نورې کاروایی کولو غوښتنو نه ښکاري چې په پاکستان فشار واچول شي.
هغوی اوس هم د پاکستان د هغه ګامونو نه مطمئن نه ښکاري او د هغې به یو خپل نظام وي، د هغې به یو خپل سیستم وي، هغې ته به خپل رپورټونه په معلوماتو په بنیاد باندې راځي. زما نظر دا دی چې غواړي هغې چې پاکستان ته ځینې شیان بار بار ور یاد کړي، پاکستان باندې دباو زیات کړي چې پاکستان دیشی د دغه د بابا بنیاد باندې نور داسې ګامونه واخلي چې د هغه تشویش ته جواب وایي.
تیرونه د پاکستان خارجه وزارت دا هم ویلی وو چې د وسلوالو پر ضد پوځي اپریشنونو کې پټنسیونه ویچار کړی دي او وسلوال په تیخت دي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د سیمې او نړۍ هیوادونه دی په پاکستان کې د وسلوالو د پټن ځایونو ختمولو په مخه پر اسلام آباد فشار راوړي. د وزارت وایند شکیب مستغنی دا خبره تیر ورځ تر هغې وروسته مشال راډیو ته وکړه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ترهګرۍ په اړه په خپل کلنی رپورټ کې وویل چې په پاکستان کې لا هم د ترهګرو مرکزونه موجود دي. حدیث پردیس له کابل.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی افغانستان تل په دې ټینګار کړی چې نړۍ باید د ترهګرۍ د لمنځه وړلو لپاره پر پاکستان فشار راوړي. د دغه وزارت وایي چې کی مستغنی د پنځشنبه په ورځ خبرو کې ویل چې په پاکستان کې د ترهګرو د مرکزونو لمنځه وړل نه یوازې د افغانستان بلکې د سیمې او نړۍ په امنیت مثبت اغیز لري.
دا
یوې په کار ده چې د نړۍ ټول هیوادونه باید په یو واحد غږ له پولیا خوا د پاکستان په خاوره کې د ترهګریزو مرکزونو په لمنځه وړلو ټینګار وکړي او د عملي کېدو لپاره باید هغه فشارونه چې ضرور دي پر هغه هیواد تر راوړل شي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل کلنی راپور کې ویلي چې وسلوال طالبان او حقانی شبکه په پاکستان کې پټنځایونه لري او له هغه ځایه په افغانستان کې د افغان او امریکایي سرتیرو په وړاندې حملې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې کلنی راپور کې دغه شان راغلی چې پاکستان د یادو ډلو پر وړاندې په عملیاتو کې پاتې راغلی. پاکستاني پوځ په دې وروستیو کې د خیبر څلور په نوم ډیورنډ کرښې ته څیرمه په قبایلي سیمو کې د ترهګرو په ځانګړي ډول داعش ډلې پر وړاندې د عملیاتو د پیل خبر ورکړ. خو د امریکا په دې راپور کې راغلي چې پاکستان یوازې د هغو ترهګرو پر ضد عملیات کوي چې ترې زیان ګوري. د دغه راپور پر بنسټ په 2018 میلادي کال کې چې په افغانستان کې کومې ترهګریزې او خونړۍ حملې شوې، زیاتره په پاکستان کې د ترهګرو په مرکزونو کې طرح شوې دي.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز پاکستان یو ویش، شارټ ویوز 2013 15,350 او 15,550.
په اسلام آباد کې یو خبریال گوهر مسید شاوخوا 9 کال وروسته جنوبی وزیرستان ته ستون شوی دی. د پاکستان د یو شخصي ټلویزیون د خبریال تیر مازیګر مشال راډیو ته ویل د راه نجات پر نوم د تر عملیاتو وروسته د لومړی کوچنی اختر وو چې د په کلي کې تیر کړ، خو سیمه یې ډیره بدله شوې ده. گوهر مسید وای د سیمې ګڼ کورونه سوي دي، ګڼې کورنۍ په خیمو کې اوسي او د ژوند له بنیادي اسانتیاو بې برخې دي. دی وای په کلیو کې او ان په کورونو کې ماینونه دي چې د خلکو او څارویو ژوند ته ګواښ ولاړوي. محمد عمران له گوهر مسید سره خبرې کړې دي او دا رپورټ جوړ کړی.
گوهر مسود وایي چې کوم شکلونه د وسلوالو یا سختدري ډلو د عملیات وړاندې په نظر راتلل هغه اوس نشته. د کورونو په اړه گوهر وایي چې زیاتره کورونه سوځول شوي دي، خو دا نه ده معلومه چې ولې او چا سوځولي. د دې ترڅنګ هلته ونې بوټي وچ شوي او یا پرې کړې شوي دي.
مخصوص علاقې لکه د دوتوی علاقه ده یا سراروغ نه بره داسې پیرازي کنه، د ټول د مسود علاقه په سوت وزیرستان کې چې سروې کې پورې راشي، سروې کې علاقه لږ محفوظ ده. د نور ټوله مکین، لدا، سراروغ، کنیګورم، بدر، د ټولې علاقې تقریبا د رهایش قابل نه دي.
گوهر جاتی ځای خلک خوشاله وو چې یو لوی مدور وستو خپل کورونو ته تللی، خو هلته په کورونو کې دننه ورته د کوټو پر ځای خیمه لګول شوې وي. د دې ترڅنګ اوس هلته ځنګلي ځناور هم په نظر راځي، کوم چې د عملیاتو وړاندې دوی کله هم نه و لیدلي. گوهر مسود ته ټول خطرناک سیز هلته هغه بمونه بولي چې اوس په لارو، کوڅو، کورونو یا شاړو کې پراته په نظر راځي، او هم دغه بمونو د اختر په ورځ 15 ماشومان وژلي وو.
په 100 کسان نه زیات سوت وزیرستان کسان مسود قبیلې نه تعلق ساتون کې کسان په دې کې شهیدان شوي وی دي. ماشومان، بزرگان، ځوانان، خزه، زناور خو په سینکړو تعداد باندې اکثر بارانونه شوي دي. د غرو د سرونو نه راوړي دي، پمزکو کې پروت دي. تاسو د خپل کور ذکر درته کوم، زمونږ په کور کې اوس هم 2 بمونه پراته دي، او د کور نه بهر چې کومه ایریا ده، مطلب د چار دیواري نه بهر چې کومه احاطه ده، تقریبا 10 اتخو ما په خپل سترګو باندې ولیدل.
جنوبي وزیرستان ته تللو لپاره اوس د اجازه نامې ضرورت هم وی چې ورسره تلونکو خلکو ته یو وطن کارت جاري کیږي، د کوم بغیر چې څوک هم هلته نشي داخله. ادې ترڅنګ په مقامی کچ کمیټې جوړې کړې شوې چې څوک هلته ځي نو دغه کمیټې ته به ضرور خبر ورکړي. گوهر زیاتوي چې 90% خلک تیر اختر لپاره خپلو سیمو ته تللي وو. د ټانګ سرنږدې چې کومې سیمې پاک فوج وړاندې له وسلوالو صفا کړي، د سیمو ته خلک په لویه شمېره کې تللي دي. خو لدا مکین یا کانیګورم سیمو ته تر دې دمه شاوخوا 50% خلک تللي دي، ځکه چې په دغه سیمو کې لا هم د اوسېدو اسانتیاوې نشته.
کومې علاقې مین چې کوم د جنوبي وزیرستان علاقې دي، لدا، مکین، کانیګورم، بدر، مانتیو، شکتو، همسا علاقې پکې راځي. دی علاقو کې تر اوسه پورې زندگی چې دا ډېره زیاته مفلوجه ده. په ټینټ کې ژوند دی، د بمو سره ژوند دی، د اوبو تکلیف هم شته دی، د صحت تکلیف هم شته دی، د سکول تکلیف هم شته دی. مطلب زندگی روټین چې کوم مخکې وو هغه ډېر زیات بدل شوی دی. مارکیټونه ټول وران شوی دي، چې څونه آبادۍ وي هغه ټول ورانې شوی دي.
گوهر مسود وایي چې لا هم خلک په غیر یقیني حالاتو کې ژوند تیروي، ځکه چې کوم کورونه وران شوی دي هغوی ته 1,000,000 روپۍ ورکول کیږي، په کوم چې یو کوټه هم نه جوړیږي. خو تر دې دمه ډېرو ته دغه پیسې هم نه دي ورکړې شوي، چې پکې دوی په خپله هم شامل دي. گوهر زیاتوي چې په سیمه کې اوس امنیتي وضع ډېره ښه شوې ده.
محمد عمران رپورټ مو واورېده. له دې سره په سلام پښتونخوا کې د رپورټونو برخه پای ته ورسېده. اوس تاسو کولی شئ چې له موږ سره رابطه وکړئ او د خپلو سیمو تازه او مهم خبرونه را سره شریک کړئ. د تازه او مهم خبرونو شریکولو لپاره پر فیسبوک مې درته پوسټ در خپور کړ، هلته یې راته لیکلی شئ، او په ټلیفون هم را سره رابطه کولی شئ او په سکایپ هم. د ټلیفون او شمیرې او د سکایپ پته په دې خبرتیا کې.
مشال ریډیو ته ټلیفون وکړئ
او موږ سره په ژوندیو پروګرامونو کې برخه واخلئ.
زموږ د ټلیفون شمیرې په دا ډول دي:
00 22 11 40 15، 00 22 11 40 215، 00 22 11 40 315، 00 22 11 40 315.
او که غواړی د خپل کور له ټلیفونه په وړیا توګه ټلیفون وکړي، نو شمیرې له ځان سره وړيکې:
0800223333.
او که انټرنیټ لرې، نو کولی شې موږ سره د سکایپ له لارې هم اړیکه ټینګه کړې.
پته یې ده: مشال رادیو.
ګورو چې لومړی را سره چا رابطه کړې ده او څه ډول تازه او مهم خبر ورسره دي. ستړي مشي.
اسرار الله محمد صاحب تاسو او قدرمن پوری سر صاحب ته نمشال ټول همکارانو ټول مینوال ته په خوازه مین السلام علیکم.
وعلیکم السلام. نوم مراته وخی او سیمه
دکشن شار څخه زرمان عزیز تاسو سره د ټلیفون پر اړه کوم دی.
خا عزیز صاحب څه خبر مراوړه دی؟
خبر ادا ده قدرمن یو دوه د ځل ټورنمنت خبرې یو ده چې بل خبرې خبره یو
خبره مهم خبر چې شه در سره
زیاتره
مهم خبر در سره چې شه د ټورنمنتونو خو رواني
اغبم درته وایم. اول باغ ایم خبر وایم. اول زموږ خبر ادا ده لکه په چمن یا سپکوټه کې زموږ کم افسران او کم خاص کر د پولیس نظامي عموما په ټارګټ ګینینګ باندې وشتل کیږي. نو په کار ده چې دغه شی باید کنټرول شي. دا هم د یو داسې افسران یا مطلب د داسې کورنۍ سره تعلق لري چې تعلیم یافته وي په مشر کې ډېر غټ کردار ادا کوي. نن که ځکه چې دی هغه افسر ولي یا دغه ولي هغه یو خدای ایماندار افسر وي ده سره په مشر کې ایماندار افسر ده سره هم نه وي لکوي. نو په کار ده چې د دارنګ افسران او د دارنګ خاص کر د پولیس کم ډپارټمنټ کم خاص هر وزیر یو دوه دوه پولیس مطلب ټارګټ کوي. نو په کار ده چې ګورنمنټ په پر دې باندې دا سیکشن واخلي چې دا رد عمل کم وي دغه ودروي. او دویمه خبره دا ده چې
صحیح ده دا خو تاسو نظر را سره شریک خپل چې دا سی باید وشي کنه.
او
صحیح
دا یو خبره لکوم قدرمن.
بالکل
دا عسکری کرکټ ګراوند چې کوم ټورنمنت دی د 500 بازی ټورنمنت میچ روان دی. دا تقریبا د شډي کلو بعد چې دا ټورنمنت د 500 باندې مشتمل دی. دا ټورنمنت تقریبا دویمه مرحله ختم شوې ده، دریمه مرحله شروع ده. او بل خبره ده په دې ټورنمنت کې ګورنمنت چې کوم دغه سره کړی دی تعاون سره کړی دی دا کمیټي چې کوم تعاون دی. او بیا په دې ټورنمنت ټورنمنت کومه کمیټي وي مطلب اول خدای دې سار پر 9 بجې د میچ شروع شي. بیا تقریبا تر 5 بجې پر میچ روان وي. لډیر مو د پس 500 بازي په پښین کې نه وسوي.
سم ده، ډیر مننه، خوشاله اوسې عزیز صاحب. د فرهاد دریا په غږ درته سندره نشرو.
دلتا سندونا
مشال رادیو ته وګیاست. سلام پښتونخوا خبرونه دا تاسو ته معلومه ده چې په دې خبرونه کې در سره روغتیا په اړه باندې او ځینې نور جالب خبرونه هم نشروم. د لانسټ په نوم باندې یو ژورنال دی ساينسي, په دې کې تازه څېړنه خبره شوې ده چې په دې کې ویل شوې دي چې نه داسې فیکټرونه دي, عوامل دي چې هغه د پوخ عمر ته چې سړی رسیږي او حافظه یې ختمیږي, یاداشت یې ختمیږي, د هیرېدو مرض ور باندې اخته کیږي, د هغې کې رول لوبوي دا نه عوامل. یعنی که دغه نه عواملو باندې موږ کنټرول ومومو نو بیا کېدای شي چې د ډیمنشیا یا د حافظې د ختمېدو چې په پاخه عمر کې په خلکو باندې دا مرض راځي, د دې مخ پیښې چې دي هغه یو په درې را کمی شي, یعنی 1.5% 3.5% کمی شي په نړۍ کې. په دې کې دا ویل کېږي دا څېړنه چې کړې ده نو په دې کې دا ویلي دي چې اوس مهال په دنیا کې 40 میلیونه اټکل کیږي, دا کره شمیر نه دی ځکه په ډېرو زیاتو وطنونو کې حافظه یا یاداشت ختم شي ډاکټر ته نه ځي خلک, اولته رجسټر کیږي نه له دولت سره. نو یو اټکل ښیي چې دا مهال په نړۍ کې 40 میلیونه داسې خلک دي چې یاداشت یې ختم شوی دی د هیرېدو په دغې ناروغۍ باندې اخته دي, او دا د هیرېدو ناروغي چې ده د طب له وینا سره سم دا په مغزو کې د بدلونونو له کبله کیږي, او دا په مغزو کې بدلونونه د کم لاملونه دي هغه نه لاملونه دي ژورنال بیان کړي دي. په دې کې لومړی لامل چې دوی بیان کړی دی, دوی دا ویلي دي چې که په د ځوانۍ په عمر کې یا په منځني عمر کې د انسان د اورېدو حس له لاسه ورکي یا کمزوری شي نو د دې د وجې نه انسان له ټولنې څخه جلا کیږي په یو شکل, لکه که یو کس خبرې نه اوري سمه توګه باندې نو هغه کوم محفل کې چې ناستې کورنۍ سره ناستې نو ځان یوازې یوازې احساسي, او دا یوازېتوب احساس چې دی د دې د وجې نه د دې نه اورېدو د وجې نه هیرېدو مرض باندې اخته کیږي, په مغزو کې بدلون راځي. و د څېړنې ښودلې دي چې 9% د دې مرض په جوړېدو کې دا شی یو لامل دی, یوه وجه ده دا د اورېدو حس له لاسه ورکول یا کمزوري کېدل. 8% بل فیکټر دی یا لامل دی یا عامل دی, او هغه دا دی چې هغه کسان چې د 15 کلنۍ لومره مخکې سبق پریدي تعلیم پریدي هغوی کې هم د یاداشت دا مسله د حافظې دا مسله پیدا کېدای شي د هیرېدو. نو اړینه ده چې د 15 کلنۍ عمر نه مخکې ماشومان دې ته پرېنښودل شي چې هغو سکولونه پریدي, په بله معنا تر څو پورې چې ثانوي زده کړې نه وي پوره کړي هغې پورې باید ماشوم له ښوونځي ونوځي. سګریټ سکل 15% د ډپریشن یا خپګان مرض چې په انسان باندې راځي د هغې چې کله نوی نوی راشي د هغې زر علاج نه کول له کبله هم حافظه کمزوري کیږي او یا د هیرېدو مرض کیږي. هغه خلک چې ورزش نه کوي 3% دا لامل دی چې ورزش نه کوي او ناستې کار کوي یا په طبیعي توګه باندې په فزیکی توګه باندې فعال نه وي نو په هغو کې دا د هیرېدو مرض را پیدا کیږي. هغه خلک چې په ټولنه کې یوازې شوي وي یا په زور یوازې کړل شوي هغو هم د هیرېدو په مرض اخته کیږي, دا یې بل لامل دی. د وینې لوړ فشار هم د دې لامل دی د هیرېدو د مرض, د ډیمنشیا د حافظې د کمزوري کېدو او یا بالکل خبرې هیرېدل, چاغوالی او شکر ناروغي, شکر ناروغي چې دغه اخرنی لامل دی. نو که په دې باندې مونږ دغه وکړو د خپل صحت ښه خیال وساتو چې کاڼه نشو یا مو د اوریدو هیڅ کمزور نه شي. تعلیم ته توجه ورکو، تعلیم بشپړ کو، سیګریټ کم کو، او د خپګان چې راځي، دا رواني یا نفسیاتي خپګان چې په انسان باندې راځي، فوراً علاج وکي، په طبي یا په فزیکی توګه باندې فعال اوسو، په ټولنه کې سره شریک اوسو، فشار کنټرول وساتو، د وینې چاغ نشو زیات او په شکر اخته نشو، نو د ډیمنشیا یا د حافظې د ختمېدو یا د کمزوري کېدو په زوړ عمر کې د دې مرض به په نړۍ کې یو په درې کم شي، د دې چانس په انسان کې به یو په درې کم شي. نو دا یو خبر او یو تازه څېړنه وه چې له تاسو سره مې شریکه کړه. د کرن خان په غږ درته غزل نشو.
سزاگانی در بخما خویو کار بکوے تا سزاگانی در بخما خویو کار بکوے سچی دسڑا انکار بکوے تا سزا گانے در بخما ہوئیو کار بکوے
مشال راډیو ته غوږیاست. څوک را سره دې ستړي مشي ستړي مشه صاحب.
السلام علیکم لالا.
وعلیکم السلام. نوم مراته وخای او سیما
ګلزمیر فریادی ما ضلع خاران لالا.
په خیر راغلی فریادی صاحب. ل خاران مو څه خبر راوړی دی؟
لالا دا خبر مې راوړی ده، دلته خو ټرینار کار نه کوي، فون نه کانټه انرژي ډېر نه اتمه نه مورا جیم چې در لګیا مې په دا چو نمبر یې وکړه کار کوي نه چې دا مخلاص کړه ډېر مهرباني به داسې
صحیح ټرینار کار نه کوي.
جی لالا ټرینار وکړه کار نه کوي، ومته لګیا دا دنیا مخلوق چې در لګیا دغه یو نمبر خلاص تاو نور نمبر یې خلاص نه دی او چې دا ډېر مهرباني وکړه 205-305-405 دا کولا کو یو فون نه کالو کړه درځي نه لالا.
نہ دا نمبر تو ما اعلان وا کنه فریادی صاحب، د دې ضرورت نه و چې دا تا نمبر اعلان کړ. او دا ستون زده د چیش نه بند د زنه پویګم ور باندې زنه پویګم چې دا د کم زینه بند د راستا شمیره خو مونږ نه شو بندولې د دې زینه چا د چا شمیره سم د ډیر مننه خدای پامان. دا ټول شمیرې چې دز مونږ دلته خلاصې دي، تاسې دا 215-315-415 چې دا ټول شمیرې دا خلاصې دي، هر یو کس ور باندې زنګ وهلی شي، مونږ دلته نشو بندولی، تاسو خپل کې وګورئ. او بل دا مسله چې دا خبر نه و در سره نو چې خبر در سره نه وي نو بیا ته ټلیفون ولیکئ، بیا خو ښه دی چې ټلیفون شمیرې نه ملاویږي نه رخ کیږي، ځکه چې خبر در سره نه وي نو بیا څنګه دغه کوئ. رحیم الله خیر خالی کی چې په غزنی کې نخته شوې ده، وسلوال پکې وژل شوې دي او عسکر هم ژوبل دي. او زمان خان وایي چې د خوست په ځاځي میدان ولسوالۍ کې د ښوونځیو له شاګردانو سره داسې زیاتې کیږي چې په امتحانونو کې ورسره غلطۍ کیږي او زور کارول کیږي، هلته اوس وی چې امتحانونه روان دي. بل را سره څوک دي ستړي مش؟ ښه، زه به داسې وکړم چې تاسو ته به یو سندره در خپره کړم، تر هغې وروسته درته یو بل خبر چې البته جالب خبر دی هغه در سره شریکوم.
تاد کینو مخمل تکینو زلف سوری تاد کینو مخمل تکینو یار سنو تو دو مخستیو چچل سوری تار کینو مخمل تکینو پر لے چراغ
مشال راډیو ته وغیاست او زدر سره وس یو جالب خبر دا شریکوم چې تاسو ته معلومه ده چې نیل آرمسترونګ په 1969 کال کې سپوږمۍ ته تللی و، دا ستور مزلی و امریکایی چې هلته رسېدلی و، نو هلته ځان سره ځینې شیان وړي و په هغه خلایي جهاز کې. د ده سره یوه خلطه یا بیگ یا بستې غوندې داسې یو خلطه یو بوجې ټایپ شی هم ورسره و چې د ځان سره وړی و. دغه بوجې چې ده دا تیر مازدیګر په نیویارک کې په 1.8 میلیونه ډالرو باندې خرڅه شوې ده. د دې بوجې کمال دا دی چې د دې په سر باندې او په دې کې دننه د سپوږمۍ ځینې ګردونه او د تیګو یا د کاڼو وړې وړې برخې اوسه پورې موجودې دي، داسې واړه واړه کاڼي پکې دي. نیل آرمسترونګ دا هم د دې دپاره وړی و، هلته دا خلطه د بوجۍ ځان سره هم د دې دپاره وړې وه چې له سپوږمۍ څخه شیان راوړي. اوس کله چې اپولو 11 په نوم باندې دا خلایی جاز یا راکټ له سپوږمۍ بیرته راستون شو او ځمکې ته راغی، نو د دې ټول شیان د دې ټول سامانونه چې په دې کې څومره وو هغه د امریکا میوزیمونو ته یوړل شول، چې په دې کې یو میوزیم په واشنگټن ڈی سی کې دی، دا سمیتسنین میوزیمونه نومیږي، یو پکې واشنگټن ڈی سی کې دی او په هغه کې هغه د اپولو 11 دغه راکټ چې دی دا یې هم ایښی دی. دغه بیگ یا دغه بسته چې ده دا پاتې شوې وه په هغه وخت کې چې پاتې شوې وه، نو عملته په ناسا کې د امریکا د خلایی تحقیق په ادارې کې پاتې شوې وه. نو ناسا اداره چې ده دې په 2015 کې دا بسته یا بیگ په 995 ډالره باندې په بولۍ کې په د ایلینوی ایالت پر یو قانون پو باندې خرڅ کړ. وروسته ناسا خبره شو چې دا خو هغه نادره بوجۍ ده چې نیل آرمسترونګ ځان سره وړې وه، نو هڅه یې وکړه چې وایخلي، خو عدالت فیصله وکړه چې نه، دا خو دې سړی اخیستې و په پیسو باندې، ناسا ته مخکې فکر کول پکار وو. اوس چې دی دې وکیل بولی ور باندې وکړه او بیګای په 1.8 میلیونه ډالرو باندې دا خالی بوجۍ خرڅه کړه. ډکې بوجۍ دومره ګرانې څوک نه اخلي چې څومره د خالی دومره ګرانه خرڅه شوې ده. خو کمال پکې دا دی چې د سپوږمۍ ګرد غبار او د کاڼو وړې وړې ټوټې پکې داسې وړې وړې لوټې پکې اوسه پورې موجودې دي. د اسحاق خان په غږ باندې دا غزل اورو.
مدکیږي په مزلیم مسافرم، او مدکیږي په مزلیم مسافرم، چل وهلې او چخلیم مسافرم، چل وهلې او چخلیم مسافرم، بلتا يم روايم مسافرم، بلتا يم روايم مسافرم، مړ حساب ژوند نه يم مسافرم، مړ حساب ژوند نه يم مسافرم، مدکیږي په مزلیم مسافرم.
می پستونی کی نختی دو بغلت می پستونی کی نختی دو بغلت می پستونی کی نختی دو بغلت می پستونی کی نختی د چاته بپزړیم مسافرم خوخت از د چاته بپزړیم مسافرم چرت وهلې او چخلیم مسافرم چرت وهلې او چخلیم مسافرم مود کیږي په مزلیم مسافرم
مشال رادیو ته وګیاست پر فیسبوک راته اسمت زازی یو خسته خبر لیکل دی لخوسته وې تازه خبر دا دی چې په پرون په شیخ زید پونتون کې والی حکم خان حبیبی په خپل د زراعت پونځي څخه د زده کوونکو څخه امتحان واخیست ځکه چې د خپل حالت وی استاد هم دی والی هم دی او البته په پونتون کې استاد هم دی د کونړ ولایت پیچدرې څخه عنایت ساپی لیکي چې دلته په سیند کې چې هزاره چولی دي نورستان ولایت او واما ولسوالۍ نه تر پیچدرې ولسوالۍ پورې ټول کبان د سیند غاړې ته مړه پراته وي داسې دانې غوندې پرې وي حکومت نه غواړو چې دغه ستونزې مخه ونیسي خلکو ته یې سخته ستونزه جوړه کړې ده شیر افغان ساپی هم لیکلی دي چې امدا به څه غلط به وي څه مرض به وي حکومت باید د دې مایانو ټیسټ وکړي ښه اوس کیسه داسې ده چې په دې باندې د ازادۍ راډیو او د مشال خبریال روح الله انوري هم له کونړه رپورټ را لېږلی وو او همدا کیسه یې بیان کړې وه چې دغسې خلک وایي چې په دې کونړ سیند کې په دې مایانو باندې څه مرض لګېدلی دی چې زخمونه دي ورباندې او مري نو بیا هلته ورته په کونړ ولایت کې د کرنې او مالدارۍ ریاست چارواکو ویلي دي چې دوی میان ولیدل معاینه وکړه هیڅ مرض پکې نه و دوی ویلی دی چالت سیلاون راغری دا غید وجنه دا میان مړه شوی دی. وس کیسه د دلیل یا منطق دا دی چې کله سیلاو راشي نو د سینو بچی دی هغه خړی شي، او دا وبچ کله خړی شي نو میان بیا په خړو وبو کې ډاند شي، او د سیلاو شدت هم ډیر زیاتی په تیز باندې اوبه رواني، نو دا دواړه لاملونه د میان وړندېدو او د سیلاو شدت لوجنه مئی چې کله بیا په دې اوبو کې زی نو خپل هغه لامبو چې دا هغه خپل حرکت نشي کنټرولولی ځکه چې په سترګو نه ویني، او ځکه اوبه خړی او اوبه هم تیزی نو د کاڼو سره لګېدو له کبله دا زخمی کیږي او په دې حالت کې بیا بلاخره مري. دغه همدغه تبصره مونږ ته چې کله مونږ دغه خبر پر و پاڼه څو ورځې مخکې خپور کړ په هغې کې هم یو کس راته لیکلی وو، او د کرنې او مالدارۍ ریاست هم همدا وایي. نو دا میان چې دی په دې کې مرض د کرنې مالدارۍ ریاست له وینا سره سم نه دی راغلی، بلکې د بارانونو له وجې چې هغه سیلاونه راغلي دي د هغې د وجې نه دا کار شوی دی. خا نور خلکو دلته را سره خبرونه نه دي شریک کړي. خا نورالله سروری علیزی لیکي چې پرون شپه طالبانو د بغلان د فابریکې سیمه نیولې ده او اوس هم جنگ روان دی. او نورو هم خلکو لیکلی دي. یو بل کس هم راته لیکلی وو چې د بغلان په مرکز کې جنگ روان دی دا مهال. نو دغه خبرونه چې را سره شریک کړه د ګلپاڼې په خک باندې درته در سندره نشرو، تر هغې وروسته به په بله ګړه کې بیا زه در سره
پسے ہی جاڑم بیتانا یم داسے حالتا رسولے یار دبل درومیوز ور پسے جاڑم ماد یار دغ غختنا ہم پرکڑا پسی جاڑم